سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 1385 خانواده را که تعداد آنها به 7167 تن میرسید در 3 ماه گذشته توسط کمیته حمل و نقل به مناطق اصلیشان انتقال دادند. با گفته حکومت طالبان این افراد از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشته بودند. اما در پیام وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در مورد پناهجویان اخراج شده از اینان چیز گفتن نشده. پاکستان در اوایل نوامبر سال 2023 اخراج دستجمعی مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و اخراج مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفتند. تعداد زیادی از کسانی که به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند. رهبر گروه افراطی هیئت تحریر الشام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان متفاوت است. احمد الشرح که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار اسد حاکم کنونی سوریه محسوب می شود گفته که افغانستان یک جامعه قبیله است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم بر افغانستان قبلا پیروزی احمد الشرح را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بودند، اما در مورد اظهارات اخیر او چیزی نگفتند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه نهادها و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام شده و در تازه‌ترین اقدام طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت‌های آموزش طبی منع کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیدند. وزارت صحت غزه میگوید که در جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه تانرو حماس تعداد زخمی ها به 107338 تن رسیدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله ناگهانی را انجام داد که در جریان آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. گوتریش روز پنجشنبه گفت که همه اقدامات تجاوزگرانه در سوریه باید فوراً متوقف شود. از 8 دسامبر که حکومت بشار اسد سرنگون شد، بالای سوریه صدها حمله هوایی توسط اسرائیل صورت گرفتند. اسرائیل میگوید هدف از این بمباردمان نابودی تسلیحات و تأسیسات نظامی است تا افرادگرایان از آن استفاده نکنند. مقامات اسرائیلی این اقدامات را محدود و موقت خوانده گفتند که با عملی کردن آن سرحدات اسرائیل در امن خواهد بود. الکساندر دیکروس صدر اعظم بلژیم میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حساب ده قرار دادن آنها در تماس باشد. دیکرو این اظهارات را پنجشنبه در بروکسل در حال بیان کرد که رژیم بشار الاسد در 8 دسامبر سقوط کرد و قدرت در سوریه به مخالفان مسلح به رهبری یک گروه افراطی واگذار شد. گروه هیئت تحریر الشام که مسئول عمده سرنگونی بشار الاسد است میگوید که از همه مردم سوریه نمایندگی میکند. صدر اعظم بلژیم گفته که اتحادیه اروپا تا حد امکان به سوریه کمک های بشری ارسال میکند و باید حاکمان جدید سوریه را حسابده قرار دهد. از زمانی که بشار اسد از حاکمیت سرنگون شد، رهبران اتحادیه اروپا روی این بحث میکنند که با گروه هیئت تحریر الشام چگونه تعامل کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر الشام را یک گروه تروریستی میدانند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در برابر زیمبابوه برای مسابقه فردا یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه آمادگی کامل دارد. افغانستان توانست که در بازی دیروز در برابر تیم میزبان زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شود. بازی اولین سلسله روز سه‌شنبه گذشته به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد. افغانستان در هفته گذشته توانست که در سلسله بازی‌های 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه برنده شود و اگر فردا نیز پیروز شود برنده سلسله بازی‌های 50 اوره نیز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی تست نیز دارد که بازی نخست آن روز پنجشنبه و بازی دوم به تاریخ 13 جدی برگزار خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور په کې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپله واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلومات چې په مسکو کې ډیپلوماتو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شراغلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیش ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې، بیا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سی پذیر دی خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څومره لري دا ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارتباط لکه د اسلام په دین دا هغه ارزښتونه دي دا هغه پدیدی دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسه.
جان واسب او بس زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هېواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو میسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسوپانه ډېرې طبي پروژې لري، چې دا پېښې دي تاغېرې هغه لاسوهنه د پولینډ کې، هغه لاسوهنه د افغانستان. لیکن شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شنیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې دی ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اتباعو کې پروژت راشته وکړه دی، او قلب تلی دی په سوریه کې، په عراق کې، په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي. د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته که راځي هلته مړه شوي دي، په سوریه کې، په عراق کې زخمیان شوي دي، ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زما هېواد افغانستان ته، دوی د جنګ د یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي، او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي، زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپاه حاکمه ده. اصلي هدف دغه موجودیت منطقې دې شکل دی چې خپلې نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لېږه، هلته خپل نبوت خپروه په عین وخت کې.
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه، داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو، دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې، او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمهواري چې دي کنه دغه ډلو خسته دي، او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله، جان باز صاحب، چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوځي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جان باز صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه مانی هغه ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي. اول ته که تاسو وګورئ نو څوارلس کاله کورنۍ جګړه تېره شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
دلته ځینې شیان چې ځینې کتونکي وایي په دې برخه کې به له جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریه او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي، شیعه دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او